السلام عليكم. دا خبرونه مو یو ساعته ده، نن جمعه ده، د ورځې اسمبلی 19 د سپتمبر لسمه. د ملګرو ملتونو د تازه خبرداري په اړه راپور خبرو.
ملګرو ملتونو پرون خبرداري ورکړ د افغانستان د میلیاردونو ډالر شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي.
د پانتون یو استاد وایي که د افغانستان دولتي شتمنۍ خوشي نسي د بشري بحران بیرسته.
روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې داس خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی. د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز له اکثر ملونو سره مخامخ شوی. په غزنی کې پر وچکالی ځپلو کورونایو
دبلیو پی او د داکر لورې غذا او صحه مرسته ورته ویشل شوی.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې نوریاس نوری خبرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو کسانو لاسنیوی وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شی جن پینګ سره خبرې وکړي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلی هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتریش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خپره شوې وکړي.
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې
که موږ غواړو چې افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نسی، شزی او انجونی هغه حقوق چې په تیرو کلونو کې تر لاسه کړي له لاسه ور نه کړي، او که غواړو چې مختلفې قومي ډلې احساس وکړي چې استازیتوب یې کېږي، موږ باید له طالبانو سره تماسونه او داسې یو ډیالوګ وساتو چې پر پرنسیپونو ولاړ وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي زیاته کړه دا زموږ مسؤلیت دی چې له هغو خلکو سره چې ډیر کړیدلې دي پیوستون وښیو، له هغو خلکو سره چې میلیونونه میلیونونه یې د لوږې له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانز تېره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانز وویل میلیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د هغې په وینا بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي محصول لارې برابرې شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایس سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو میلیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه.
انتظار ما هی است که بتانیم
زموږ تمه داره چې نړیوالې ټولنې ته قناعت ورکړو چې اړتیاوی ډېرې زیاتې دي او خلک په چندان ښه وضعیت کې ژوند نه کوي. غواړو چې نړیواله ټولنه د ولسي خلکو چې د مختلفو دلایلو له امله بې ځایه شوي او په بېوزلۍ او نیستۍ کې ژوند کوي وضعیت ته ځانګړې پاملرنه وکړي او د ستونزو یې غم وخوري.
خاغلی فرهاد ویل په دې هیواد کې دیننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د خاغلی فرهاد په وینا دغه بې ځایه شوي د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. ټاکل شوی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کانفرنس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي په افغانستان کې د سوله ییزو لاریونونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونته ډک دی. د دې دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او متروکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د رويټرز خبري اژانس راپور لمه کې دغه مظاهرې د طالبانو نوې واکمنۍ ته چې پر حالاتو د کنټرول د لاټ ټینګښت هڅه کوي او ګواښ بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاند روینا شمداسانی په جنیوا کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د لیدل چې له بده مرغه د طالبانو خبرګون ډیر سختو هغه زیاته کړ چې ملګرو ملتونو د دزو له امله د څلورو کسانو مړینې ثبت کړي، خو میرمن شمداسانی دا هم ویل چې خید لارینوالو د تیتو پر کول لپاره د دزو په نتیجه کې زینی یا ټول د غملینې شویوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران لوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دوو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون پنځشنبه په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل چې پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. دا د روان کال د جنوري د میاشتې رئیس لکه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړ کړي دوهم ځل دی چې نوموړی د چین له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. چین او امریکا ترمنځ اړیکې په وروستیو کلونو کې د سوداګرۍ، سایبري امنیت او د بشري حقوقو په ګډون د یو لړ مسایلو پر سر ترنګلې شوې دي. په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهانو ویلي چې د ځکه د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو پته سلنه او د ډبرو سکرو نوې سلنه زیرمې ترمځک لاندې پاتې شي. د دوی په وینا په دې صورت کې به د ځکه تودوخه د سانتیګراد یو نیم درجه نه لوړیږي. دوی ټینګار کوي چې دا هغه څه دي چې څېړنې ورته وایي. ساينس پوهان وایي چې د کورونا وبا په موده کې موزر غازونه په کافي اندازه کم شول، خو اوس یو وار بیا په زیاتېدو دي. اقلیمي بدلون د ځکه تودوخه د درجې د زیاتېدو اصلي عامل بلل کیږي.
خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصيل زموږ پر وی پانل وستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې او ساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورزو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد له سقوط سره مخامخ دی. د برالاینز د امنیت شورا غړو ته ویل چې د افغانستان زیرمه چې امریکا کنګل کړې ده په اوسني حالت کې افغانستان ته ور نه کړل سي، د دې هیواد خلک به له بې ساري بېوزلي او لوږې سره لاس او ګریوان سي. تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتو پرون خبرداری ورکړ د افغانستان د میلیارډونو ډالر شتمنۍ کنګل کېدا به د افغانستان اقتصاد سخت خراب کړي او میلیونونه نور افغانان به په بېوزلۍ او لوږې اخته کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دبرا لاینز د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز نظم د بشپړ سقوط د مخنیوي لپاره یوې داسې لارې ته اړتیا ده چې پیسې ژر په داسې ډول ورکړل شي چې د طالبانو له لوري ورڅخه ناسمه استفاده ونه شي. لاینز هم داراز وویل افغانستان ممکن څو نسل شاته ولاړ شي. دې زیاته کړه اقتصاد باید پریښودل شي چې څو میاشتې نور سا واخلي، طالبانو ته چانس ورکړل شي چې انعطاف وشي او دا ځل په رښتیا متفاوت چلند وکړي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو، جنسیت او له تروریزم سره د مبارزې له اړخه. د افغانستان بانک یا د افغانستان د مرکزی بانک د لس میلیارد ډالر زیرمې ډیره برخه په بهرنیو هیوادونو کې ساتل کیږي چې په دې توګه لویدیځوالو ته یوه کلیدي حربه په لاس ورکړي چې د طالبانو پر ضد د فشار لپاره وکاروي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې مالی سیستم ته د طالبانو د لاسرسي د مخنیوي لپاره د طالبانو پر ضد بندیزونه نه نرموي. د پیسو نړیوال صندوق هم افغانستان ته د 440 میلیون ډالر بیړنۍ زیرمې د لاسرسي مخنی ولیده. امریکایي ډیپلوماټ جیفری دی لورنس امنیت شورا ته وویل طالبان د نړیوالو له لوري د مشروعیت او ملاتړ هڅه کوي، خو د دوی پیغام ورته داره چې مشروعیت اخیستل کیږي نه بلکې ورکول کیږي. روسیه او چین د افغانستان د شتمنۍ د پریښودو غوښتنه وکړه. په ملګرو ملتو کې د چین مرستیال سفیر کینګ شوانګ وویل دا شتمنۍ د افغانستان ده او باید د افغانستان لپاره ورڅخه کار واخیستل شي، نه دا چې له هغې د ګواښ او فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي. د روان 2020 په پیل کې د افغانستان نیمایي نفوس یعنی تر 13 میلیونو ډیرو وګړو مرستې ته اړتیا لرله. د ملګرو ملتو پرختیا پروګرام د پنځشنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې افغانستان به د راتلونکي کال تر نیمایي پورې په نړۍ کې له سختې بېوزلۍ سره مخامخ وي.
په راپور کې موږ ورته چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت مشر دیبورا لاینز خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد شای له سقوط سره مخامخ سي. دا سندیشنيسته چې د ستونزو به تر ډیره عام افغانان متاثر کړي چې ژوند یې په ورځني ګټي وټي پوری تړلې ده. د پونتون لو استاد عزت الله پیجان څخه مې د مرکې پیل کې پښتنه وکړه چې اقتصادي سقوط به څومره کسان په هیواد کې اغیزمن کړي.
زه فکر کوم لبد مرغه دا وړاندوینه د ملګرو ملتونو دقیقه ده او فاجعه ډیره مخه ده، ځکه په افغانستان کې تحولات راغلل او روان ماشین او یو روان اداره لکاره ولویدل او پر ځای باندې دا خلکو واک تر لاسه کی چې هغه نس کولای چې د کم ځای څخه اوس پیل کی نه مسلکی کسان لري نه روزل سوی کادرونه لري نه تخنیکی پوه خپل لري او دا ورتیا لري د یو ملت اقتصادي وضعیت روان ساتل یا دغه اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا یو ورتیا دا یو درایت دا یو ژمنتیا ته ارتیا لري. دا ورتیا او ژمنتیا او تخنیکی پوه نه په خپل د نننه د افغانستان په اداره کې ستا او نه نړیواله ټولنه دې ته زړه شکی چې دوی سره کار وکړي، ځکه چې هغه شرطونه چې نړیواله ټولنه د دوی سره د کار لپاره لري هغه تر اوسه پر دې پر ځای کړی نه دی او غوته جواب نه دی ویلي. نو لبد مرغه د افغانستان خلک به د دا وضعیت څخه کړیږي او زما وړاندیز دا دی چې کوه کولای شي ا دې اقل نړیواله ټولنه په دغه بحراني حالت کې خپل بشري مرستې جاري وساتي، دا به یو تر یو ځای پورې د دغه فاجعې د مخنیوي په برخه کې ګټور تمام شي.
د طالبانو د حکومت پر کابینه هم انتقادونه کیږي لبیل لبیلو اړخونو چې یو شزه هم پکې نسته یا هم مسلکی کسان نه دی ورسوي. نړی چې کله له افغانستان سره بشري یا مالی مرسته کوي په بدل کې شرطونه لري، کله د نړیوالو مرستې بندیږي څه حالت به فکر کوي چې رامنځته شي؟
لبد مرغه اوسنی اداره اوس هم د شل کال مخکی رژیم چې په افغانستان کې د لودي په هغه باور ده او دی فکر کوي چې یو نظام او د یو نظام دسکا تخنیکی علمی او په کارپو کادرونو ته ضرورت نه لري او واځي د دې ځینی مشران د بیګل پټوګ باندې د لوړز دکړ وزیر وای چې دا کسان چې پر اوس پر دندو ګمارل سوی دی د وزیرانو په توګه باندې د ټول د مدرسې طالبان دي او دوی کولای شي چې په دغه برخه کې کار وکي او خدمت وکي، چې زه فکر کوم دا کاملا اشتباه ده او دا د فاجعې عمق دی او که په دغه برخه کې لسره غور ونسی زه فکر کوم چې موږ به یو منځوي حالت ته ولاړ شو او نړیواله ټولنه په هیڅ وجه باندې په دغه منول باندې د افغانستان سره اړیکو د ساتلو او دوام د لپاره چمتو نه ده.
فکر کوي چې د طالبانو حکومت به دا وړتیا لري چې په اقتصادي او مالی لحاظ راغلي بحران مهار کړي؟
اقتصادي بحران حلول او اقتصادي ستونزو ته جواب ویل دا مسلکی په او درایت غواړي چې دا هغه څه چې په اوسنۍ اداره کې اصلا وجود نه لري او تر ټولو بعد دا ده چې دوی پر دغه اصل باندې باور نه لري. موږ تاسو د دې د مشرانو او چارواکو څرګندونی ګورو چې ډېری تر ډېره پورې غیر مسؤلانه وي. نړیواله ټولنه په دغه برخه کې دوی متوجه نه کې اوس خوارت د افغانستان د خلکو د لاس وتل دي، هغوی نس کولای چې مستقیما داخلو اوسي چارو په سرنوشت ټاکلو کې او د چارو په پرمخ وړلو کې. نو زه فکر کوم چې فاجابه ډیره نور هم مخته ولاړه سي او اقتصادي وضعیت به د اوس په پرتله باندې د هرې ورځې په تیرېدو سره نورم خراب سي، ځکه چې موږ ګورو چې ادخل لومړنی ارتیاوی چې په ژوند کې د خلکو ستونزو ته جواب وایي هغه هم دی تر اوسه پورې په بشپړ توګه نه دی پوره کړی. که دغه حالت دوام وکړي او نړیواله ټولنه هم چوپه پاتې سي او میدان ټول همداسې دوی ته خوشې سي، زه فکر کوم چې د افغانستان خلک به عام خلک به لاس په کار سي. او تاسو ګوري اوس موږ ځینې سرکونه ګورو چې دی وخت په وخت مظاهره کوي او د خپل نه رضایت اظهار کوي، چې دا به بیا یوې خواته په ګټه نه وي. نو اوسنۍ اداره، نړیواله ټولنه او د افغانستان خلک باید یو ځای کار وکړي او د دغه وضعیت د بدلون لپاره باید اقدامات وسي، او د دې ټولو مسؤلیت د هغه چا پر غاړه دی چې اوس پر راس کې دی او د نظام واګې په لاس کې نیولې دي.
ستاسو نظر څه دی چې د بشري بحران د مخنیوي لپاره څه کول په کار دي؟
د بحران د مهارول لپاره زما په نظر باندې معقوله لار ده چې نړیواله ټولنه باید د اوس لپاره حداقل خپلې بشري مرستې جاري وساتي، ځکه چې د دغه حالت قربانیان یوازې او یوازې عام خلک دي او تر ټولو زیات عام خلک متضرر کیږي او مخکې له مخکې متضرر شوي دي. د دې ترڅنګ چې دغه نوی حالت راغی او هیڅوک نه پوهیږي چې په راتلونکي کې به څه کیږي او اقتصاد په ټپه ولاړ دی، اقتصادي فعالیتونه په ټپه ولاړ دي، موږ د وچکالۍ ستونزه درلودله. په اکثرو ولایتو کې خلک د اوبو د کمښت سره مخ دي او د خلکو ځمکې باغونه او پټي وچیږي یا وسوي دي، او دغه فاجعه او دغه مشکل ورځ په ورځ باندې زیاتیږي او د سختې وچکالۍ اټکل سوی دی. د ځینو نړیوالو ادارو د وړاندوینو پر بنسټ باندې په افغانستان کې نو د دغه ټول سره دغه نوې ناورین عمر اضافه سي او نور هم دوام وکړي، زه فکر کوم د افغانستان خلک عام خلک به ډیر متضرر سي.
د پونتون استاد عزت الله پیژند و چې په افغانستان کې د اقتصادي سقوط په نتیجه کې د بشري بحران پر احتمال خبرې کولې. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالۍ ځپلو کورنیو مرستې ویشل سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او لدې کبله اندیشمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه مناکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. طالبانو د سیشنبه په ورځ د ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړ چې یو شزه هم پکې نسته او د شزو چارو وزارت برخلیک هم معلوم نده. وړاندې په دې اړه راپور خبرو اوس اوري چې د طالبانو لخوا د ښځو پر ورزش کولو بندیز لګنو عکس العملونو سره مخامخ سوی دی. افغان ورزشکاران وایي چې افغان میرمنې په ځنګړي توګه ښځینه ورزشکاران باید شاتګ ونه کړي. تفصیل په دې راپور کې
د استرالیا اس بي اس شبکې د طالب چارواکو له قوله لیکلي چې دغه ډله به د ښځو په ورزش کولو بندیز ولګوي. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق په دغه مرکه کې ویل چې ورزش د ښځو لپاره کومه اړینه مسله نه ده. خغلی وسیق اس بي اس ته ویل چې میرمنو ته به اجازه ورنکړل شي چې کرکټ یا نورې هغه لوبې وکړي چې عامه ځایونو کې سرګندې شي. دغه مسله د افغان خزینه ورزشکارانو له توندو غبرګونونو سره مخ شوي. حفیظه بهمانی چې د مویتای ورزش په برخه کې وکلنه تجربه لري وایي هغه په دې موده کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. اغلی بهمنی د افغانستان په استازیتوب په کورنۍ او بهرنیو سیالیو کې ګډون او د خزو لپاره د وی سپورټي ټولنې جوړول لمهم لا سرورونه یادوي. وای د طالبانو د پریکړه د ټولو خزینه ورزشکارانو لپاره د اندیښنې وړ ده.
ما به حق پر نه میکردیم و د ستورت 20 سال گذشته ما
د مو د تیر شلو کلونو لا سرورونه باید لپامونه غورځول سي او د طالبانو پر حکومت غاکو چې دنجونو کار او سپورت اجازه ورکړي او د بخوا په تیر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
قبلا داشتن انجام بتن.
مېرمن بهمنی له طالبانو غواړي چې د خزو د ورزش په وړاندې خندونه جوړ نکړي. پروانه عارفی یو بل خزینه ورزشکار ده چې د وزن پورته کولو په برخه کې کار کوي. هغه هم د خزو په ورزش د بندیزونو لګولو اندېښمنه ده. وایي دا پریکړه به هیڅ یوې خزینه لوبغاړي ته د منلو نه وي.
یره هیڅ ورزشکار باندې
دا هیڅ وی خزینه ورزشکار ته د منلو نه ده. زما نظر د دې پریکړې پر وړاندې به ټولې خزینه ورزشکارانی ودرېږي او غږ به پورته کړي. ځکه موږ ډیر سخت زحمت ایستلای او په تیرو شلو کلونو کې موږ سخت کار کړای او ډیر لاسته راوړنې لرو.
تلاش زیاده
کده. هغه په نړیوالو هیوادونو هم غږ وکړ چې په دې برخه کې پر طالبانو فشار راوړي او د خزو له ورزش سره مرسته وکړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ویل په دې اړه کوم رسمي پریکړه نه ده شوې. د ښاغلي وسیق په وینا چې روانو شرایطو ته په کتو د خزو ورزش ته زمينه برابر نه ده او خزي به د اسلامي شریعت سره سم د خپل حقونو برخمن شي.
امارت اسلامي از ورزش حمایت میکنه.
اسلامي امارت د ورزش ملاتړ کوي. هغه که هر ډول ورزش وي خو تر دې دمه د خزو د ورزش په اړه څه نه دی ویل شوي او رسمي څه نشته. خو اوسنی وضعیت انقلابي دی او د خزو ورزش ته شرایط مناسب نه دي.
له بلې خوا داسې اټکل موجود دی چې استرالیا ښایي د خزو پر ورزش د بندیزونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره پلان شوې ټیسټ یا 15 ورځنۍ سیالۍ لغوه کړي. وروسته له هغه چې طالب چارواکو پر خزینه کرکټ لوبډلې د بندیزونو خبره وکړه، د فرانسې خبري اژانس د استرالیا د کرکټ چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د نومبر میاشتې سیالۍ د لغوه کېدو ډېر امکانات لیدل کېږي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 22 دقیقې او 10 ثانیې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې کبله دوی اندېښنه لري. طالبانو د سه‌شنبې په ورځ خپل 3 کسیزه کابینه اعلان کړه چې یو ښځه هم پکې نسته او د ښځو چارو وزارت برخلیک هم څرګند نه دی. د طالبانو د پریکړه په کور دننه او بهر لګڼو نیوکو سره مخ شوې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له لوري پر نوی رامسته شوی سرپرست حکومت نیوکی کړي او په وینا یې دا کابینه د افغانستان استازیتوب نه کوي او نه هم ټول شموله دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي دا په حقیقت کې هغه څه نه منعکس کوي چې نړیوالې ټولنې تمه لرله. خو نوموړي همدارنګه د دې ډلې لخوا د جوړې شوې کابینې ځینو غړیو په اړه اندېښنې مطرح کړې دي.
د سرپرست حکومت په اړه زموږ خبرګون تاسو اوریدلې چې موږ د شمولیت نشټوالي د ځینو کسانو د مخینې په اړه چې دا مهال په دې کابینه کې شامل دي اندېښمن یو. دا په حقیقت کې د متحده ایالاتو په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې نه پوره کوي.
خو هغه زیاته کړه چې امریکا به له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. په ورته مهال سعودي عربستان بیا هیله ښودلې چې د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت راتګ به له دغه جنګ ځپلي هیواد سره مرسته وکړي چې ثبات تامین او افراطیت له منځه ولاړ شي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود پرته د دې چې د حکومت ولې لپاره د طالبانو د چلند په اړه جزئیات ورکړي، ویلي چې سعودي عربستان به د افغانانو د انتخاب ملاتړ وکړي. افغان طالبانو د سه‌شنبه په ورځ د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې د غړیو په ګډون درې دشتنه نوي چارواکي اعلان کړل. خو د نوي کابینې مشر مولا محمد حسن اخوند په خپل د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې شامل دی. همداراز د طالبانو لخوا د کورنۍ او چارو لپاره معرفي شوی وزیر د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی اف بی آی ته د مطلوبو کسانو په لیست کې شامل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو د کابینې لیست یې لیدلی او پام یې دی چې ټول غړي طالبان او یا هم د دې ډلې نږدې کسان دي. د امریکا حکومت همداراز د طالبانو په کابینه کې د ښځو نشتون ته هم اشاره کړې ده. خو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس یو ځل بیا ټینګار کړی چې د طالبانو خبرو ته نه بلکې د دوی عمل ته په کتو په قضاوت کېږي.
د افغانستان راتلونکي حکومت سره زموږ اړیکې به د هغو ځوابونو پر بنسټ وي. که چیرې د افغانستان حکومت زموږ او د نړیوالې ټولنې کلیدي او مهمو پوښتنو ته ځواب ورکړي،
که څه هم طالب چارواکو د تیرو دریو اونیو په ترڅ کې بیا بیا ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي، خو په هغه لیست کې چې سه شنبه د طالبانو لخوا اعلان شو د نوي حکومت ټول غړي پخواني طالب چارواکي او یا هم د ډلې ته نږدې کسان دي. همداراز د ښځو چارو وزارت هم د طالبانو په حکومت کې نشته او کابینه کومه بله ښځینه غړي هم نه لري. خو د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې کابینه لا بشپړه نه ده او ډېری وزارتونه او معینیتونه لا نه دي اعلان شوي. د په وینا د بشپړې کابینې جوړېدو ته باید انتظار وویستل شي او ټولو هغو کسانو ته به ونډه ورکړل شي چې ځان محروم حسابوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو نوی حکومت ټول شموله نه دی او له دې عمله اندېښمن دي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس په یوه کانفرنس کې ویلي دا په واقعیت کې هغه څه نه منعکسوي چې نړیوالې ټولنې یې تمه درلوده. د طالبانو په لاس د غزنی د مرکز تر سقوط وروسته په لومړي ځل د نړیوالو مرستندویو ټولنو لخوا پر ځینو وچکالي ځپلو کورنیو مرستې وویشل سوې. په دغو مرستو کې بیلابیل خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي. تفصیل په دې راپور کې اوریدلی سي.
په غزنی کې پر نڅلوي وچکالي ځپلو بې ځای سو کورنیو د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې ویش د آی او ایم یا ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان د سهوی دفتر مسؤل نامولا ګوهر وای د تیریپان شنبې په ورځ د یاد سازمان له لوري د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې له هغه نڅلوش کورنۍ سره مرستې وسوي چې د وچکالۍ له امله دلته را بې ځای سوي دي. نموړی ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کډوالو سروې د غزنی تر سکوت وړاندې ترسره شوی و.
په دې مرسته کې ټول لاغه د کور لازم وسایل لوخی کمبلی بیړنی سرپناه وسایل او همشنان دی دبلیو پی او د ډاکار لور غذا او صحه مرستې ورته ویشل سوی دی.
شاغلی گوهر زیاتوی چې د زین نور موسسو لوري هم د خوراکي توکو مرستې ورسره وسوي. خو هغه کسان چې د مرستې ترلاسه کړي دي خوشاله دي، خو د نور مرستو غوښتنه هم کوي. سیف الله هم هغه کس دی چې د مرستې اخیستې دي. دی وای په د مرستې کې د شپاسخانې مکمل سیټونه د بزګری وسایل او خوراکي توکي شامل دي. سیپولا وای د غزنی د نورو سیمو ترڅنګ د ګیلان خلک د جګړو ترڅنګ له وچکالی او نورو بیوزلی څخه سخت کړی دی. نړیوالې خیریه ټولنې دی دغه بیوزلو ته د مرستې لاسونه وغځوي. د تیریزمری میاشتې پر یوویشتمه نیټه د غزنی مرکز طالبانو سکوت کړ، خو له هغه وروسته دا لومړی ځل دی چې د نړیوالو خیریه ټولنو له لوري په دغه ځای کې پر خلکو د مرستې د ویش لړۍ بیا پیلیږي.
ستاسو له پیغامونو
نوی حکومت په طالبان باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تیر حکومت د عسکرو پولیسو معاشونه د دوو میاشتو د چې د درو میاشتو د خاته دي عمومي اپه مو وکړله او که مو دغه معاشونه هم ورکړله ډېره مهرباني به م وي د خپلو بچیانو د کورنیو عزت په ساتلو دپاره په عسکري کې ولاړ وو. دا هم د هغه وطن د هغه ولس بچیان دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د غنو نورو اوریدونکو پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروگرام کې اوریدل سي چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې ځای ورکول سوی دی. څلور نیمه بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره تماسونو ته دوام ورکړي او دغه جګړه ځپلې هېواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. ګوتیرش دغه څرګندونې له فرانس پرس خبري اژانس سره په مرکه کې چې نن خبره شوې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لانس تیرش په د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې بشري وضعیت ناوړه وباله. ډیبورا لانس وویل ملیونونه عادي افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. بشري مرستې باید د ملګرو ملتونو او غیر حکومتي مسؤول لوري برابر شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان سی آر وایي له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د بې وزلو ملیونونو بې ځایه شوو کسانو لاسنیوی وکړي. دا خبره د دې کمیشنری ویان نادر فرهاد نن ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فرهاد وویل په دې هیواد کې دننه دغه بې ځایه شوي کسان د ژوند لومړنیو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. ټاکل شوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بسپنې راټولولو نړیوال کانفرانس د راتلونکي دوشنبې په ورځ په جنیوا کې جوړ شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي په افغانستان کې د سولې زولاریونو په وړاندې د طالبانو غبرګون په زیاتېدونکي ډول له خشونت ډک دی. د دفتر په وینا طالبانو په هغو لاریونونو کې چې ګډونوالې اکثره ښځې دي له ډزو ډنډو او مترکو کار اخیستی چې په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي جن پینګ سره خبرې وکړې. دواړه مشران له اوو میاشتو وروسته داسې مهال په خپلو کې خبرې کوي چې د نړۍ د دغو دوسترو اقتصاد لرونکو هیوادونو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې دواړو مشرانو پراخ ستراتیژیک بحثونه وکړل. پکې هغه موضوعات شامل وو چې د دواړو ګټې پکې نغښتې دي او هم پر هغو موضوعاتو خبرې وشو چې زموږ ګټې ارزښتونه او لیدلوري متفاوت دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په هیواد کې د واکسینو ورو بهیر چټکولو او د کووید 19 ناروغي زیاتیدونکو پیښو د کنټرول لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. په دې ستراتیژي کې تر 100 میلیونه پورې وګړي تر پوښښ لاندې راځي. په هغه هیواد کې په چټکۍ د دغه وایروس د خپرېدونکو ډلټا بڼې له وجې پیښې په زیاتېدو دي. بایدن بیگا په سپینه ماڼۍ کې پر شاوخوا 80 میلیونه هغو افغانانو او بخي امریکایانو انتخاب وکړ چې تر اوسه واکسین نه دی کړی. او په یو تازه څېړنه کې ساينس پوهان ویل چې د ځکه د تودوخې د زیاتېدو د مخنیوي لپاره باید د تیلو 15% او د سکرو 90% زیرمې تر ځکه لاندې پاتې شي.
دا مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. د نی او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سټ هلوستلای سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس دا اورو چې د نړۍ ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو د افغانستان په اړه څه خبر کړي. لبريتانیا خبرېدونکو انټرنیټي لبریتانیا خبرېدونکو انټرنیټي خبرونه مېل انلاین پروند د انډونیزیا او استرالیا د هغې غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې چې طالبانو یې د شوزو حقونو ته د درناوي لپاره کړې ده. په لیکنی کې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله ویل سی وی د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د پنځمه پورت له طالبانو وغوښتل چې د شوزو حقونو ته درناوی وکړي او پرې نږدې چې افغانستان کې د افراطي فعالیتونو لپاره زمينه برابر شي. ریتنو موسودی د استرالیا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته د غوښتنه مطرح کړه. دغه دوه وزیران له انډونیزیا سره د امنیتي اړیکو د پراختیا لپاره جاکارتا ته په سفر تللی وو. طالبانو تیره سیشن به خپل درې دیش کسیزه کابینه اعلان کړه چې پکې یو شزه هم نه ده شامله او همدارنګ د شوزو چارو وزارت برخلیک هم نه څرګندې. د لیکنې په حواله په کابینه کې د طالبانو ګڼ هغه توندلاري کسان هم شامل دي چې په نویم میلادي لسیزه او په تیرو شلو کلونو کې د امریکا پر رهبرۍ د نړیوال ائتلاف په وړاندې په جګړه کې نقش درلود. امریکایي ملټری ټایمز ورسپانې په خپل پرونی غني کې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آستن پر اندیشنو لیکنه خبره کړې چې ویلې دي القاعده شبکه شای بیا په افغانستان کې سره تنظیم سي. دغه ورسپانې هم د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په حواله لیکلي. آستن د پنځمې پورز ویل القاعده شبکه چې شل کړه مخکې پر امریکا د حمله لپاره افغانستان د خپل مرکز په توګه کارولې وو، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او پر قدرت د طالبانو د ولکې تر چنګولو وروسته شایي بیا احیا سي. د ملټری ټایمز په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزیر د خلیج هیوادونو ته د خپل څلور ورځنی سفر په وروستۍ ورځ په کویت کې د خبرلانو یوې وړې ډلې ته د څرګندونې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر ډاټ شوولې کال قاعده شبکه امریکا ته کوم ګواښ پېښوي نو امریکا به افغانستان ته د ستنېدو مخه ونیسي. دا داسې مهال ده چې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای مشر ویلیام جوزف برنز پرون پنځشنبه د پاکستان د پوځ او استخباراتي ادارې له مشرانو سره په راولپنډي کې کتلي او دوړو لوریو پر دوه اړخیزو ګټو، سیمه ایزو امنیتي حالاتو او د افغانستان پر روانو تحولاتو بحث کړی دی. د القاعده شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په پاکستان کې پټ وو او همالته وژل سو. پر امریکا د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو شل کاله په پوره کېدو دي چې هغه حملې د نړیوال ائتلاف په مشرۍ پر افغانستان د حملې سبب سوې. د افغانستان د تیر حکومت چارواکو په وار وار تور لګولې و چې طالبانو له القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، خو طالبانو دا تورونه په وار وار رد کړي دي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې یو شمیر اوریدونکو تر ډیره د طالبانو د نوي حکومت او نوي کابینه پر څرنګوالي پیغامونه راته پریخي. نور پیغامونه هم راغلي خو راځي په پایل کې دا پیغامونه واورو چې اوریدونکو د طالبانو د نوي حکومت او کابینه په اړه څه ویل دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. وړاندې کوم هله لارم سیمه په یم نشر کې د افغانستان اسلامي امارات کې کابینه واقعا د غوړ د موږ د ډیرو څخه خوشاله یم. بس خدای پاک دې وکړي چې ټول کارونه بس د پروفیسر امدا چې مخ بوځي نو افغانان هیڅ تشویش نه کوي. ان شاء الله ټول کارونه به
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ اللہ اسماعیلی ملا مزار شریف نے تماس نے والا دغه کابینه چې اعلان شوې ده د همه شمول نه ده، ټول شمول نه ده. په دې خاطر له طالبانو ژمنه کړو چې موږ یو همه شمول حکومت اعلان وکړو، په دې کې نسته همه شمولیت، هیڅ نسته پکې. نو خدای نه خواسته داسې نه وي چې موږ د یو بل نوې جنگ تجربه او خبره مده ده چې پاکستان د موږ په چارو کې دخالت کوي او پاکستان زموږ دشمن ده او پاکستان سرویس کاله کې چې د افغانستان کې وینې توې کړې. السلام علیکم ورحمت الله.
حالو تا جی دی دولت السلام علیکم لوګر لایف نه څه خبره کوي په نه غږی نه دا جی طالبان د دولت د شپانی تلور سیاول ورشل دی د کیسه یې خلو نه څه خبره نه مکتبو کې الکان دی چې موږ څنګه ورته یې سایه لوي ام ویل یې چې معلومات تاسو باندې نه څه دې څه نه څه کولای دي چې جنگونه که به چیش تا ولسوالیانی نیولی دی ولی دنگه خواب بیرانی دا اولاد طرف اولا دوی دی دولت کولا نو دی تم خواب خواب کنست کسولی جنگونه اتوالا دست کدان اتبار نده دی چیش تا جنگ کول دی چیش تا دولت و
سلام علیکم نالناز آغواری داغا شخبارات و باکستان خود افغانستان تا جو رازی دا سکی افغانستان در بدارکی چیاس کو تا مبرے دی تاسو باندې
السلام علیکم زکد علی خان زدرانیوم دی آزادۍ رادیو ته دا پیغام سب کوم افغانستان دی اسلامي امارات ته لهونه غواړم چې کا په خوا چې تاسو حکومت وو د پاکستان سره بدرې کانګور مونډ دی وا ویشو ګلم خان وو او دلیار ټول خلاصې وې اغا د مهرباني وکړه چې غلیار د خلاصکو د افغانستان مهاجر دي کڅو کال ته خارج دي میرزون دي یا مهاجر دي افغانستان ته تیر ازي پنځه مل اساس مهاجر دي ډېر په تکلیف دي په سپین بولده کې ټلیفون نه وکړو هر شای ګران دي د شپې ځای نشتا په زراغ خلک دي دې د مهرباني وکړو الته خلک ډېر په تکلیف او مصیبات کې خاک دي چې دا خلاص کو او د دې به ډېر مهرباني وي ډېر د ثواب کار دی کنه خلک ډېر خیر او سین کو ډېر ستړي ستومان دي نور وسلام
السلام علیکم له سزا څخه خبر کوم الله خوشاله او محمد طالبان مشران ته خدا چې دا کابینه اعلان کړی ده کابینه چې د یو چا څخه پښتنه سره د ملت څخه د ملت خلکو څخه پښتنه سره د نړۍ سره کچېری د هم کچېری دروي کدایمي دروي د خلکو سره وړاندې شرط په دې کې ضروري دی چې شاید د خلکو سره مشوره وشي.
سلام علیکم زه عبدالله خبرې کوم د بیر اډو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. متاسفانه کومه کابینه چې د طالبانو له خوا د افغانانو جنگ ګټلای سیاست بدلاله ده په افغانستان کې نور قومونه نشته نور لسونه نشته متاسفانه په ټوله ځمکه کې یو ډاکټر نشته یو انجینر نشته یو اقتصاد نشته ټول کابینه د بلال خانه زه یو خبره کوم چې د ملک نیول دی حکومت نیول دا اسانه کړه ساتنه یې سخت کړه او افغانستان متاسفانه یو د کورنۍ جګړې ته ټیل واسه.
سلام علیکم جوړی بخیر شکر دی د طالبانو د انتخاباتو په ارتباط مې زنګ درته وایلی. طالبانو دغه اوسنی کوم هغه چې انتخاب کړی دی موږ ته د منلو وړ نه دی ځکه چې په ټول ولایت د وردګو کې یو غټ وزارت هم موږ ته نه دی ورکړی نو که په دو تجلید نظر وکړو ډېر به ښه وي ځکه موږ ډېر شهیدان ورکړي دا د قدرت په خاطر نه خو د موږ ولایت ته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. وخت چې راځي کروندی وو یو کندارا هم په کندار کې نه وو او په موږ چې هره ورځ چاپی وې هېڅ خبره نه وه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله جیم فاطمه د کندهار ولایت څخه د نوي حکومت په طالبانو باندې څخه مې دا غوښتنه ده چې د تېر حکومت د عسکرو کمیسیون معاشونه د دوو میاشتو د چې د درو میاشتو ده پاته دي عمومي هپه مو وکړله او که مو دغه معاشونه هم ورکړله ډېره مهرباني به مو وي دا خلو د خپلو بچیانو د کورنیو عزت او د هغه د ساتلو دپاره په دغه دغه کښې وله په لاسکري کښې ولاړ وو او که مو دغه معاشونه وستل دا به مو ډېره مهرباني دا د دغه وطن د دغه ولس بچیان دي.
السلام علیکم زه سید نصیب الله حاصل یم د کندهار سیمې اړیکه نیولې ده. دلته اقتصادي مشکلات بېخي زیات دي خو په دې وکړي چې طالبان ودې ته پاملرنه وکړي هېڅ شی نشته هر څه ګډوډ دي کوښښ دې وکړي چې موږ اقتصادي ستونزې او مشکلات حل کړي تر څو د شیانو او خوراکي توکو لومړنۍ به یې راکمې شي. مننه.
الو السلام علیکم د غزنی ولایت څخه خبره کوم. ډېر داسې طالبان دي چې په 60,000 او په 15,000 روپۍ باندې د امریکني توپک خرڅوي ډېر شیان دي ورسره مهمات دي کورو کلي ته راوړي دي یعنی پټې خرڅوي. دا پیغام خدای دې وکړي چې ولپرو چارواکو ته ورسوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه رحمان د ولایت مدادی ولسوالۍ د چانجر سیمې څخه خبره کوم. زما دغه دولتي چارواکو دا پیغام دی چې دغه دولتي لنجرې او ټرانګان سره دوی بلد نه دي، دوی صرف بشترینګ سره بلد دي. نو نه مبلین ګوري، نه تیل ګوري، هر ځای غبر کړي او چپه کړي، دا خو بیت المال دی، دا خیانت دی. وسلام.
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو اوریدونکو ته بعد سلام. از ما پر طالبانو دا غږ دی چې حکومتداري هیڅوک په چاته مور پرېږدي چې یو ابل مرکې سره د دغه څخه فساد پېښېږي چې مړې اوسي او خلک سره په عذاب شي، او بل چې څو دنیا دنیا اول پاکستان زموږ یو حکومت نه را پرېږدي، هر حکومت چې دی دوی دغه ورته جوړي، یا پر ډلو وېشي، یا نور خلک ورته وسم دغه ته څرک شي چې خلک په عذاب شي، بیا نور خلک راپورته شي، جنجالونه او جنګونه سره جوړ کړي. پر موږ یې فرق نشته، زموږ یو افغانستان دی. هر حکومت چې هغه زموږ حکومت دی، که هغه وختي حکومت و هم زموږ حکومت و، نه پرېښوی و دغه ته، که اوس د طالبانو حکومت دی هم زموږ حکومت دی. هر څوک چې امن راولي هغه به ښه حکومت یې، خلکو ته اقتصاد یې وسم کړي، کارونه یې ور برابر کړي. پر موږ یې فرق نشته، یو حکومت یې.
تاسو ته سلام. د آزادۍ رادیو کارکنانو کارمندان ته سلام. زه ډېر په تاسف وایم، د دې بې شرمه بې حیا چې بستی نورم د دو ملت وینې د خارجیانو په لاسو ما بیاوی بستی. ظلمونه م هم ډېرې وکړل، غلې م هم ډېرې وکړې، جاسوسي وطن تروشي م هم ډېره وکړله.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ تکناور د ګنله ګلدین تا سره په تماس کې مده. زه له کومې سلامونه تاته دی راځو کارکوونکو ته او بیا ټولو اورېدونکو ته وایم. بعد د سلامه زموږ د افغانستان حکومت ته یا طالبان ته زموږ دا درخواست دی چې په قرنټینو کې کومې سوداګانې چې ګرانې شوي وي، د لسو شی په سل او د سلو شی په زر، قرنټین نه ختم شوي، هغه مرضینه نه په ختم کړو، خو هغه سوداګانو ګرانوالي کې کنه هغه ختم نه شو. اما قشان د سوداګانې د سپه هي سپټ کې روانې دي چې د سو د ګرانوالي په صدې د سلو نه برابر ده. زمونږ د نوي حکومت مبارکي او د مبارکۍ نه بعد زمونږ دا درخواست دی چې دغه نرخونه چې کوم ډېر زیات دي، اندازې لوړ دي، باید چې دغه تاجران دوی را ونیسي، سمه سوداګانې سمه سامانونه چې راځي اندازې سره ګټه وشي. اوس ماشینونه به مخکې ده، اوس ماشینونه هم یو محصول شو، یو محصول کېدای شي دا اوسنی حکومت ډېره ګزاره کوي د ګاډو یا د سوداګرو سره، خو سوداګانې ډېرې زیاتې په های سپیډ کې روان دي. هېڅوک توانه طاقت نه لري چې سوداګانې واخلي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د خلاصې د سرې نوم ولایت د سنجن ولسوالۍ سره سرباړي کېم. زما سمون کیسه کې مخابرات ګرځېری نشته. زما د اسلامي مراد مجاهدین خدا غوښتنه ده چې زموږ په چینه کې مخابراتي سیستم فعال کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. څنګه یو ورسې ته خیری جوړې د هلمند ولایت ورول استاد سره په تماس کېم. ما ویل ما دغه پیغام دی چې مثال دغه چې دا عسكر چې دي خو مامورین دي، او مثال سپیلر او شوادار دي او معلمین دي، هغه تر کیو شانه چې دي هيا دغه سربازان چې دي عسكر چې دي پولیس دي، دوی تر کاو دي ته ودي کوي شی به دا کیږي کنه پیدا کیږي که چیرې د دوی په دغه شی لک سره. یعنی دا ول خپل ځان در شم په دې نظام کې ما څلور ورونه دغه کور زما د بچ ختم سوي دي، نو دا زما زموږ په څه حال زموږ په څه کې زموږ په څه ژوند د دوه نن له دم چې ما شان خپل عیال ته ورکم، د خپل عیال او اطمینان کول دي، نه اطمینان باندې راځي دي چې دی ونه او مالک هم یا د په وخر موږ څه وکړو، موږ د حل لارې څه ایا موږ دا پیغام به خامخه تر ټول اسلام مشران به شریسه وي.
د افغانستان دغه کوم پروګرام چې د مکتبونو کې شوه په سیمتونو کې د پردې دفتر د دینه بلخه هیڅ چانس بل نه ښکاریږي. یو دم طالبان د سیمې برداشت کوي چې نکسې پریږدي، که طالبان پریږدي اسلامي ملکونه دوی ته ګوته نیسي، اسلامي ډلې دوی ته ګوته نیسي، ډېرې داسې خبرې دي چې دا بغیر د دې نه حل کېږي نه. او که یو دم دوی چېرته سیمپونه جلا کوي نو بېلې بېلې آبادیانې اتاکونه به جوړېږي ورته، نو د پتن هغه نه جوړېږي. د پتن دا ډېره ښه فارموله ده. په ډېرې مننې سره د خویندو نه دا هیله لرم، هیله کوم چې د حکومت په منځګړي کې دې داسې خوندونه ناستې چې هغې ته ګوته نیول کېږي او هغې نه یو 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 د نفرت بوی راځي، یا د مظاهرو طرف ته، یا نور یا نور. په یوه میاشت کې 15 سوالیان نه پوځای کېږي، دا څلور دېرش ولایتونه دي. نو په یوه میاشت کې ډېر کمی زیاتی دي په افغانستان کې. او بیا د نظام او د ډیموکراسۍ او د دین په منځ کې چې کمی پاتېدي دي، هغه داسې یو دم نه کرار کېږي او یو دم اوس پیلن چې دا کومه سوله ده، دا د ټولو خبرو پاره کاپي شاپي دا چې دا د سولې په ټغر باندې بچي اولادونه مور پلار ترونه ماماګان خوروی نه سره کېني.
السلام علیکم و رحمت الله. غلام جان د مشرقین خبرې کوم. طالبان و امارت اسلامي که غواړي چې مشمول حکومت جوړ کړي، دا په دې معنا نه ده چې د ازبکو نه د دوستم را واخلي او د تاجکانو نه د احمدشاه مسعود زوی را واخلي او یا د هزارګانو نه خلیلي را واخلي. په دې اقلیتونو کې نور علما، روحانیون، با استعداده کسان شته، هغې ته دې په حکومت کې ځای ورکړي چې تر څو دا حکومت ټولو افغانانو ته د منلو وړي او داسې افراد او اشخاص ته دې وخت ورنه کړي چې لاسونه د ملت په وینو باندې ککړي. وسلام و رحمت الله.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. یو پیغام ساتو کې ما په خیال نه وي سم تبصو کتب سو هغه خبر کوي. زه تر دې خبره کوم د یو عالم په سپټ باندې مسلمان د افغان احمد مسعود تنګاوي ناده او دانی ترسیه ده چې د قران سره جنگ، د قران سره جنگ مکو، د قران سره څوک جنگ وکړه، د قران سره څوک جنگ کوي خسر دنیا او آخرت به شي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه. په ځینو پیغامونو کې د طالبانو د نوې کابینې په اړه څرګندونې شوې وې. موږ دا چې د طالبانو اوسنۍ کابینه او اوسنۍ حکومت له قانوني اړخه څه ډول تعریفولی شو او د حکومت دا جوړښت څه ډول جوړښت دی، په همدې تړاو مو د حقوقي او قانوني چارو له کتونکو عبدالستار سادات سره مرکه کړې. په پیل کې مې له ښاغلي سادات نه وپوښتل چې د طالبانو د اوسنۍ حکومت مشروعیت څه بللی شو.
حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه. مثلا تیر حکومت ازان ولسواک بوله، د ولس رای خپل معیار د مشروعیت باله. ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنای د مشروعیت یو دین دی چې دوی شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده، نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. او بل خواته نه دوی چې د دین په نامه جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی. یعنی د خلکو رای او د خلکو اراده نه ده. نو د تمن ډیر زیات کولای شو وایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یعنی مشروعیت مبنای هغه د دین هغه د اسلام دی، نو د څه ویلی شو.
بله، او سادات صاحب دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي چې رئیس الوزراء، بیا د رئیس الوزراء دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د غونډي کوم هیواد یا د سیمې د کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو دا سه حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولای شو، صدارتي، اماراتي او ک دې ته ورته بل څه؟
دلته رئیس الوزراء د امیر المؤمنین له خوا ته ټاکل کیږي. دا د دوی غتیر حکومت هغه د دوام دی په یو شکل، هغه فورم دی او رئیس الوزراء او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین له خوا ته کیږي. نو دغه څنګه صدارتي او پارلماني نظام وایلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رااخلي. بس دا جوړښت دی یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هغه د طالبانو سیاسيون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې د تمنګ نو شوایل یا د سیو فورم چې موږ شاوخوا څو مثال نو ولر د سګنه لګ
او امارات ورته ویلی سو زکه ورته تجربه طالبانو 15 کال درلود د حکومت ولې
بل یو مول سدا د خپل تیر حکومت د کسان هم مغدی اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن خون د قندار والی او مخ کې هغه وخت کې شاید ځوان او 15 کلن شاوخوا ته وستراویا او مشر دی همداسي په ګوانتنامو کې د دوی ځینې چیرې لکه ملا فاضل اخون چې مخکې پخوانی نظامی و یا خیر الله خیرخوا یا متقی صاحب دانور د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هماغه دی مګر دوی د ته سرپرست اداره ویلی یعنی دا یو بوري او موقتی جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی د ثبات راستنول دي په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چیلنج کړل وی ننګول مثلا قومي روایتونه بيخي وی ننګول دغه سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژني هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړي مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي د ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه طالبان غواړي چې وایي کم هویت چې موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ وپیژنو یا موږ سره اړیکه ولري کونه لري غلطه مهمه نه ده نو پیغام یې داشي
بله او سعادت صاحب روسي پښتنه که څه هم طالبانو دا لنډمهاله حکومت بللې خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته کچیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولی فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس
من قطعاً زه شخصا طرفدار د دې یم چې د سیاسي حکومت د ټولو افغانانو چیره باید پکې یو هنداره باید وي اما اوس لپاره یو اضطراری حالت د ذکر نه کوم چې دا د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي طالبان خپل رهبری هم ډیره زیاته تجملي او زرندوز رهبری نه ده د څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډیر زیات دربارې شي هغه وخت کې خوږیږي چې د امکانات نه استفاده وشي تیر ځل هم دوی حکومت وکم هم هیڅ ډول دربارې استفاده تجمل استفاده نه کړی دوی ځل فقیرانه ژوند لرلی دا اوس هم لري او پات شو داسې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکړي ځکه کړنو کوم دا د دوام وړ وی تیر ځل طالبان په جنگ کې وو ځکه نظامیان حاکم په کې و ډول تر اخره پورې جنگ کې وتر اوس پورې په جنگ کې اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصین او ته نو فکر نه کوم چې همدغه هغه باندې دوام مرکزی نه به پاتې یا مزینی به پراتونکو حکومتو کې نه وي
د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینه پر سرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کولې
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروگرام هم پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بل خبرونې مو پلو یو بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422122114115 شمیره بیا وایم 00422122114115
غر غرو دا شور نا دی خبر بسرو لمبو دا غر غرو دا شور نا دی خبر دا چوک چی جنگ غواری دا جنگ لا زور نا دی خبر
خبر دسرو لمبو بچی لاد گودر گورو رکی یاد وی زما بچی لاد گودر گورو رکی یاد وی وی په گودر لگی دلی اورن دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور ندی خبر سولم وہ دغر درو شور ندی خبر سولم وہ